د ماسپښین دوی بچې شوې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربم تخنیکی چاري امان امیرزای مختبری السلام علیکم د خبرونه چې په منځنۍ صفه 12 نیوی په ټول افغانستان کې خبري شي د کابل په ګډون د افغانستان په اکثر لوی شارونو کې د اف ام په 3.15 نیولې شي وړاندې مو کابل ته ورولو او په دې شار کې د تیر شپې د زوروري چاودنې له امله د سر او مال لاوشتو زیانونو مو خبرو خو تر هر څه مخکې خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي
لومړی د خبرونو سرچکی امریکا په کابل کې د پرون ماشام چاودنه په سختو ټکو غندلې ده په بهرنیو امنیتی چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي هله لري افغان دولت او طالبان به د مذاکراتو لړۍ جاری وساتي او پاکستانی امنیتی چارواکي وایي چې وی بي پيلوټ امریکایي الوتکې په قبایلی سیمه کې تیر ورځ لږ تر لږه 15 وسلوال ووجل بشپړه خبرونه امریکا په کابل کې د پرون ماشام چاودنه په سختو ټکو غندلې ده په کابل کې د امریکا د سفارت لخوا په یو خبرسوي اعلامیه کې راغلي چې د شار د ګڼ شمیر ملکيانو د استوګنې په سیمه کې د دې حملې تر سره کېدل انساني ژوند ته بی اعتنايي څرګندوي په کابل شار کې پرونی چاودنې لږ تر لږه 8 کسان وژلي او 4 سوی ټپیان کړي دي د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایند وحید الله مایار نن ازادي رادیو ته ویل چې په ټپیسوي کې 43 شدي او 21 کوچنيان دي
در حدود 400 تن از همتنه ملکی ما
زموږ له ملکی هوادوالو څخه شاو خوا 400 کسه ټپیان سوی دي چې پکښه 43 شدي او 21 کوچنيان دي لدی مخکې د کابل امنیه قومندانې د اتو کسانو د وجل کېدو او 128 کسانو د ټپي کېدو خبر تایید کړی وو دا پیښه د شپې د یوې بجې شاوخوا د کابل شار په اتمه حوزه کې د شاه شهید په سیمه کې د سیاسنګ په برخه کې وسوه د کابل د امنیه قومندان وایي چې یو لارې موټر چې د چاودیدونکو موادو ډکو د کابل شار په شاه شهید سیمه کې د ملي اردو لوې پوسټې سره نږدې و چاودید د چاودنې پړتر اوسه هیڅ وسلواله ډلې پر غاړه نه ده اخیستې په بهرنیو امنیتی چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي هله لري افغان دولت او طالبان به د مذاکراتو لړۍ جاري وساتي سرتاج عزیز وایي هواد یې هله مندي چې د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره به افغان دولت او طالبان له رامنځته شوی تاریخي فرصته ګټه واخلي او د سولې د مذاکراتو لړۍ به جاري وساتي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي شاغلي عزیز دا څرګندونې پروند د ماليزیا په کوالالمپور شار کې د جنوب ختیځ آسیا د هوادونو سازمان آیسان اسیان په 28مه غونډه کې د وینا پر مهال وکړي نو موري همدارس د جنوب ختیځ آسیا له هوادونو غوښتي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو ملاتړ او په دې اړه مرسته وکړي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په جرمنی کې د پښیل درملنې ورسته پرون ماشام کابل ته ورسید د ولسمشر دفتر په یو اعلامیه کې ویلي چې د شاغلی غنی د پښی جراحي عمل په بریالیتوب سره تر سره سو د همدې اعلامیه لمخې ډاکټرانو د ولسمشر روغتیاي وضعیت د ډاډ وړ بللې دي محمد اشرف غنی د یوې اونۍ راهیسې د جرمنی په یو روغتون کې تر درملنې لاندې وو په اعلامیه کې د شاغلی غنی د ناروغي په اړه په ځانګړې توګه څنډې راغلي د افغان طالبانو ترمنځ د اختلافاتو په ترڅ کې د قطر د دفتر دوه نور مشرانو کار پریښود په هغه بیان کې چې طالبانو په خپل ټوئیټر پاڼه کې خبر کړی دی د دوی په خوانی ډیپلوماټ عزیز الرحمن او مولوی نیک محمد د قطر له دفتره استعفا وکړی دی د طالبانو ترمنځ اختلافات ورسته تر دې څرګند شول چې د مولا محمد عمر د مړینې د خبر تر خبرې دوه ورسته یو شمیر طالبانو مولا اختر منصور د نوي مشر په توګه اعلان کړ لدې ټاکنې سره د طالبانو د کوټې د شورا یو شمیر مشرانو مخالفت وکړ او اوس یو څو بهرنی خبرونه پاکستانی امنیتی چارواکي وایي چې وی بي پيلوټ امریکایي الوتکې په قبایلی سیمه کې تیر ورځ لږ تر لږه 15 وسلوال ووجل دا برید د شمالي وزیرستان د تاخیل په سیمه کې سوي دی چې د افغانستان پولیټنیج دی پرته ده شمالي وزیرستان د القاعده د ازبکستان د تحریک اسلامي ډلې او د طالبانو یو مرکز ګڼل کیږي د پاکستان د یو پوځي هليكوپټر د نسکورېدو د پپېښه کې 12 کسان وژل شوی دي دا هليكوپټر پروند د پاکستان په شمال ویدس کې نسکوره شوی ده د پاکستان یو لوړپوړی چارواکي ویلي په پپېښه کې وژل شوی ټول 12 کسان د پاکستان د پوځ منسوبین دي پاکستانی چارواکي وایي دا کسان د یو پوځي کارکونکو چې ټپي شوی وو د ژغورنې لپاره ګلګیت روان وو په وژل شوی کې پوځي ډاکټران پیلوټان او د الوتکې عمله شامل دي. د پولیسو چارواکي وایي د پیښې له قربانیانو څخه د پولیسو د 11 تنو جسدونه د اسلام آباد په 100 کیلومتر کې په خیبر پښتونخوا ایالت کې موندلې. د اسلامي دولت سختریز ډلې د یو مشر کونډه د امریکا لخوا د عراق چارواکو ته وسپارل سوه. د امریکا د دفاع وزارت پرون اعلان وکړ چې د داعش د مشر هغه کونډه چې په می میاشت کې د امریکایي ځواکونو لخوا نیول سوې وه عراقي چارواکو ته وسپارل سوه. نسرین اسد ابراهیم چې په ام سیاف هم مشهوره وه د ابو سیاف میرمن ده. پر ابو سیاف تور و چې د داعش ډلې د مالی چارو متخصص وو چې په سوریه کې په می میاشت کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو په بېساري عملیاتو کې ووژل سو. د امریکا د دفاع وزارت په وینا ام سیاف اوس مهال د عراق د خپلواکي کردستان سیمې د کورنۍ چارو له وزارت سره ده. د امریکا د دفاع وزارت ویلي چې د ام سیاف انتقال د قانوني ډیپلوماټیکو استخباراتي او امنیتي غوښتنو په پام کې نیولو سره سوی دی. امریکایي چارواکو ویلي چې د کردستان په ښار اربیل کې چیرته چې ام سیاف په توقیف کې وه دا ډیره همکاره وه او د داعش د فعالیتونو په اړه یې پټ معلومات ورکړي دي. د امریکایي چارواکو په وینا د عملیاتو په ترڅ کې هغه یزیدي شه د امریکایي ځواکونو د امریکایي ځواکونو لخوا هم آزاد سوې ده چې د ابو سیاف او ام سیاف په کور کې د منځ په توګه اوسېده. امریکایي ځواکونو د ام سیاف او ابو سیاف له کوره څخه د عراق غلا سوي لرغوني آثار هم ترلاسه کړي دي. اسلامي دولت سختریز ډلې په سوریه کې د عیسویانو په ګډون ګڼ شمیر ملکیان تښتولي دي. له هغه وروسته چې د اسلامي دولت سختریزو د سوریې په مرکز کې ستراتیژیک ولایت حمص ونیوي د لږ تر لږه 60 عیسویانو په ګډون یا 230 ملکي وګړي تښتولي دي. د لندن میشتې سوریې د بشري حقونو د څار ادارې په وینا دغه ملکیان پرون په القریاتین ښار کې له هغه وروسته نیول سوي چې دغه شار د داعش لخوا د چهارشنبه په ورځ ونیول سو. د څارونکو ډلې د دفتر مشر رامي عبدالرحمن وویل تښتول سوي کسان له حکومت سره د همکاري په تور د داعش لخوا مطلوب وو. ګڼ شمیر عیسویان له حلب څخه القریاتین ته د پناه په مقصد تښتېدلي وو. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د سعودي عربستان په جنوب لویدیځ کې د تیری ورځې د ځانوژون کې برید مسؤلیت په غاړه واخیست. دا چاودنه په یو جماعت کې وسوه چې د امنیتي ځواکونو غړیو پکښې لمونځ کاوه. په هغه بیان کې چې داعش په ټولنیزو رسنیو خپور کړی دی ویل سوي دی چې انتحاري د اوسیر په ولایت کې د یمن پولې ته نږدې د پوځ یو پوځي مرکز ته لاره کړې وه. دا په سعودي عربستان کې د امنیتي ځواکونو پر ضد د داعش تر ټولو خونړی برید ګڼل کېږي. دغه چاودنه هغه وخت وسوه چې لمونځ کوونکي د جماعت لمانځه ته غونډېدل. د امریکا په کانګرس کې د ولسمشر باراک اوباما د خپل ډیموکرات ګوند دوو سناتورانو ویلي چې د ایران سره د سوي اټومي موافقه مخالفت به وکړي. دا د ولسمشر اوباما هغه هڅو ته یو گزار ګڼل کېږي چې په کانګرس کې د ایران سره د سوي موافقه د تایید لپاره کوي. د نیویارک سناتور چک شمیر چې يهود دی او تمه ده چې په کانګرس کې به د ډیموکراتانو مشرتوب ترلاسه کړي ویلي راتلونکي میاشت به د دې توافق خلاف رائے ورکړي. نو موري ویلي ډاډمن نه دی چې ایران دې پر دې موافقه عمل وکړي بلکې پر ځای به له فرصت څخه ګټه واخلي او خپل شرارتي اهداف ته دوام ورکړي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ سپد ول شپږنی په ټوله افغانستان کې اوري. په کابل کې چاودنې یو شمیر ملکیان وژلي او په سلګونو یې ټپیان کړي. وړاندې په خبرونه کې د دې پیښې تازه جزئیات در سره شریکوو. بیا به واورئ چې د پاکستان د ستراتیژیک سلاکار سرتاج عزیز وایي له طالبانو سره به د افغانستان د حکومت د سولې خبرې دوام وکړي او پاکستان به په دې برخه کې مرستې وکړي. پاکستاني ملا سمیع الحق بیا د افغان طالبانو ترمنځ د اختلافاتو د لرې کولو هڅې پیل کړي.
مولانا سمیع الحق په خپله باندې هم افغان طالبان سره دغه تعلقات او دغه رابطې هغه څه د چنه پټې نه دي.
په کونړ کې چارواکي د دوو پاکستانیانو د نیولو خبر ورکوي او په همدې ولایت کې بي سویډنۍ ماسسې د نابینایانو او معذورو ماشومانو لپاره د زده کړې مرکز جوړ کړی. د ازادي اوریدونکو په پروګرام کې تاسو په شخص شخصي پیغامونه خبرو او ازادي رادیو ته تاسو یو شمېر رسیدلې سمې سنلولو. په په کابل کې د تیر شپې د 14 د ټپیانو شمیر 400 ته ورسید او د عامه روغتیا د وزارت ویاند وحید الله معیار ازادي راډیو ته وویل چې و مړي روغتیایي مرکزونو ته انتقال شوې دي. البته ځینې سرچینې د مړیو شمیر تر دې زیات یادوي. دا 14 د شپې شاوخوا یو بجې د کابل د اتمې حوزې د سیاسنګ په سیمه کې وشوه. پولیس وایي چې 14 د ویلارې په واسطه شوې چې له 14 موادو ډکوه. په کابل کې د ملګرو ملتو دفتر یوناما د خبرید وغنده او دغه وسلوالو د بندیدو غشتنه وکړه چې پرته له توپیر خلک وبخشي او دغه وسلو د بندیدو غشتنه وکړه چې پرته له توپیر خلک وشني او شوبلوي. د یوناما مطلب دغه وسلو دی چې د ملکی او نظامی خلکو ترمنځ فرق نشي کولای. یوناما په ملکی ځایونو کې هم د بریدونو د مخنیوي غشتنه وکړه. بل لور ته په کابل کې د امریکا د متحد ایالاتونو سفارت په یو بیان کې د کابل د تیر شپې 14 ته په اشاره سره ویلي دي چې لدی دا معلومی شي چې عاملان د انسان ژوند ته هیڅ راس اهمیت نه ورکوي. د متحد ایالاتونو سفارت ویلي دي چې دوی د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګندوي او دعاوې له وشل شویو سره دي. تر اوسه کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. کابل ته ورزوز مشامکار ابراهیم صاحبی موضوع تعقیب کړی ده. د دې 14 په اړه تازه څه معلومات تاسو راغونډ کړی دي؟
سلام شیبر صاحب، تاسو اوریدونکو ته لکه څنګه چې تاسو ویل په سهار کې د ټپیانو شمیر شاوخوا د 198 ویل شوی. اوس د عامه روغتیا د وزارت د ویان له قوله د ټپیانو شمیر 300 تلور شوی دی. همدارنګه زه د کابل د ایمرجنسی روغتون ته ولاړم. هلته د ایمرجنسی روغتون رئیس تایید کړ چې 290 تنه ټپیان دی تر وړل شوی دی. لاغې جملې څخه یو شمیر سطحي ټپیانو چې هغه لیږل شوی یو سلویخ له دوی سره پاتې دي او تقریبا 3 تنه چې کله روغتون تر وړل کېدل په لار کې ساور کړی ده. د دې څنګه د پیخي ځای ته ولاړو. د پیخي په ځای کې هم داسې زوره وره 14 و د چې حتی هغه د کورونو د شیشو ترڅنګ د کوټو چتونه هم را لویدلی و. ټپیان ځینې سطحي ټپیان هلته و. د ځاني زیانونو ترڅنګ مالی زیانونه یې هلته خلکو ته ډېر اړولي و. بلې شیبر صاحب،
بلې، هلته چې تاسو کله ورغلی د پیښې ځای ته اوس هم همنتي ځواکونه هلته ګرځېدل او یا څارنوالانو او نورو کسانو تحقیقات کول او کنه که اوس حالت عادي و؟
لا تر اوسه پورې په غځای کې امنیتي کسان دي. خبریالان د سیمې کم ځای کې چې 14 شوي هلته نه ور پرېښودل. د خلکو ګڼه ګوڼه کمه ده، پولیس هلته ولاړ دي. نو اوس سیمه د پولیسو په کنټرول کې ده او څوک غځای کې په آزاد ډول تګ را تګ نشي کولی.
لکه څنګه چې رسنۍ ګورو تر اوسه پورې چا د دې پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. په سیمه کې تاسو له چارواکو سره خبرې ونه کړې چې هغوی په دې ارتباط څه ویل؟
هغوی د وای تر اوسه که هم چې دا طالبانو یا کومې بلې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو یو شمېر خلک وای چې دغه 14 د طالبانو کار دی. له دې مخکې په دې ډول 14 کې هغه لاس درلودی. نو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو یا کومې ډلې په رښتیا هم د دې 14 مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی.
تاسو په خپلو خبرو کې دې ته اشاره وکړه چې په ایمرجنسی روغتون کې ډاکټران وایي چې 3 تنه ټپیان مړه شوي دي، وفات شوي دي. ځینې لویدیز اژانسونه د مړیو شمیر اوس لس یادوي. کېدی چې دغه 3 هم له هغوی سره یوځای شوي وي. تاسو څرنګه له روغتیایي چارواکو د مړیو پوښتنه ونه کړه چې څو تنه وفات شوي؟
دوی په دې اړه باندې د څه ویل نه ډډه وکړه، خو همداراز د اندرا ګاندی یا د مسیحات طفل روغتون ته هم لاړو. هلته 3 کسفات یو هغې ویل چې 21 تنه ټپیان موږ ته هم راوړل شوي دي. دلته 21 ټپیان راوړل شوي چې له هغې جملې نه 3 ماشومان په دې روغتون کې لاوو. د هغې د یو ماشوم صحیح حالت ښه نه و. ډاکټران ویل چې هڅه کوي چې د هغې خدای مکړه هغه د لاسه ورنه کړي. نو تر اوسه پورې داسې دقیق ارقام د مړو په اړه باندې نشته دي چې څومره کسان په دې کې مړه شوي دي، خو د سهار چې کوم معلومات وو د هغې اته کسانو، نو وروستیو د راپورونو له مخې وروستي راپورونه ښیي چې 10 کسان په دې پیښه کې وژل شوي دي.
ابراهیم صاحبای مننه. تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته اس ام اس وکړي او د دې پیښې په اړه به د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې تر دونی موجو مخته ستاسو یو شمېر رسیدلې اس ام اسونه ولولو. اوس په وی خبرتیا پسې د پاکستان د صدر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز څرګندونې لرو.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
پاکستاني مولا سمیع الحق د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو د لری کولو لپاره هڅه کوي. مخکې تر دې چې د مولانا سمیع الحق څرګندونه خبرې کړو، د پاکستان د صدر اعظم سرتاج عزیز څرګندونه تپرا شو. په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو لمړی پړاو تاریخي لاسته راوړنه بللی او هیله څرګنده کړې ده چې دواړه افغان خواوې به له دې تاریخي فرصته ګټه واخلي او د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره به د سولې مذاکرات جاری وساتي. سرتاج عزیز د څرګندونه د ماليزیا په مرکز کوالالمپور کې د جنوب ختیځ آسیا هیوادونو سازمان یا آسیان د غونډې پر مهال وکړي. په دې اړه نور تفصيل د زبیح الله شفق پراپور کې.
په بهرنیو او امنیتی چارو کې د پاکستان صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي پاکستان هیله لري چې د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره به افغان دولت او طالبان رامنځته شوي تاریخي فرصت ګټه واخلي او د سولې د مذاکراتو لړۍ به جاری وساتي. نوموړي همدارس یو ځل بیا خپل ژمنه تکرار کړې چې پاکستان د افغانستان د ورور او ښه ګاونډي هیواد په توګه د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د افغانستان د سولې په بهیر باور لري او په دې لړ کې به خپلې مرستې جاري وساتي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي د دې څرګندونې د پنځمه پورز د ملایزیا په کوالالمپور ښار کې د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو سازمان آسیان په 28مه غونډه کې د وینا پر مهال کړي. عزیز د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو په اړه د خبرو تر دې سورې وروسته کړي چې د ملا عمر پر ځای د طالبانو نوی مشر ملا اختر منصور د سولې د خبرو په اړه کې شک څرګند کړي او دایي د دښمنانو تبلیغ بللی. خو سرتاج عزیز په پاکستان کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې یو تاریخي لاسته راوړنه بللی او ویلي دي پاکستان په تیره میاشت کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو زمينه برابر کړه او دواړه خواوې د لومړي ځل لپاره مخامخ سره کېناستي چې دا یو ستره تاریخي لاسته راوړنه ده. مونږ هیله لرو چې دواړه افغان خواوې بل دغه تاریخي فرصت ګټه پورته کړي او د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره د سولې مذاکرات جاری وساتي. نوموړي همداراز د جنوب ختیځ آسیا له هیوادونو غوښتي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو ملاتړ او په دې لړ کې خپل مرسته وکړي. په امنیتي او بهرنیو چارو کې د صدر اعظم نواز شریف سلاکار دا څرګندونه په داسې وخت کې کوي چې 13 ورځ د نواز شریف ځانګړي استازي طارق فاطمی هم په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال تاتامی چی یاماتوتو سره په لیدنه کې ډاډ څرګند کړو چې د سولې خبرې به ژر بیرته پیل شي او پاکستان به د افغانستان د سولې او ثبات لپاره لاره هواره کړي. د افغانستان د حکومتي استازو او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو دویم پړاو تر دې وروسته وځنډېده چې ټاکل شوې وه د جولای په 1 نیټه په پاکستان کې طالبانو او افغان دولت د استازو ترمنځ د سولې خبرې وشي، خو تر دې خبرو دوه ورځې مخکې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبرونه افشا او تایید شول. تر دې مخکې د افغان دولت او طالبانو استازو د جولای په 1 نیټه اسلام آباد ته نږدې په مری کې د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې کړې وې او د سولې د مذاکراتو د لړۍ پر جاري ساتلو سلا شوې وه. د یادونه وردا چې د پاکستان سیاسي اپوزي چارواکو بیا ویلي چې د افغانستان او پاکستان خپل منځي اړیکې په مثبت ډول روان دي او همدارنګه چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو لمړی پړاو یو مهم پرمختګ بلل او د جاري پاتې کېدو هیله څرګنده کړې ده.
د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د سلاکار سرتاج عزیز څرګندونه مو واورېدې چې هیله څرګنده کړه د افغانستان او د افغان طالبانو ترمنځ به د سولې خبرې بیا پیل شي. بلورته د مولا محمد عمر د مړینې د خبر تر خبرېدو وروسته د طالبانو ترمنځ د نوي مشر پر سر د اختلاف ته هوارولو لپاره د جامعې حقانيه محتمم او د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ډلې مشر مولانا سمیع الحق هڅه پیل کړې دي. په پاکستان کې د افغان چارو ځینی کارپوهان وایي چې د افغانستان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د روغي جوړې خبرې پر مخ وړلو لپاره د طالبانو خپل منځي اختلاف ختمولو له خاطر هڅې شګام دي، خو ځینی کارپوهان دغه کار د افغانستان او پاکستان د اړیکو په ګټه نه بولي. له پېښوره د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال ځلان یوسف زای راپور لري.
د افغان طالبانو د مشر مولا محمد عمر د مړینې د خبر وروسته مولا اختر منصور د افغان طالبانو نوې مشر ټاکل شوی دی. خو بیا د طالبانو ځینې مشران د مولا اختر د مشرۍ لمنلو انکاریان شوی دي او ځینې پکې وایي چې باید د مولا محمد عمر زوی مولا یعقوب د افغان طالبانو نوې مشر وټاکل شي. د دغه اختلاف ختمولو په غرض د جامع حقانیه اکوړه خټک محتمم او د جمعیت علما اسلام سمیع الحق ډلې مشر مولانا سمیع الحق د میانځګړیتوب خبرې پیل کړې دي. د افغان چارو کارپو او خبریال طاهر خان د افغان طالبانو ترمنځ اختلاف ختمولو کې د مولانا سمیع الحق د کردار په اړه وایي
د طالبانو پر نوې مشر دی مولا اختر منصور د هغه ډیر زیات نږدې تعلق پاتې شوی دی مدرسه حقانیه اکوړه خټک سره او بیا مولانا سمیع الحق سره هم خو چې بیا کوم د اختر منصور مخالفین دي نو په هغې کښې هم داسې کسان ډېر وي چې هغې هم د دغه مدرسې سره ډېر زیات تعلق پاتې شوی دی او مولانا سمیع الحق په خپله باندې هم افغان طالبانو سره د هغه تعلقات او د هغه رابطې هغه څه د چانه پټې نه دي.
خو یو بل کارپوه او خبریال شمیم شاهد وایي چې پاکستان کې د افغان طالبانو ترمنځ داسې په ډاګه منځګړیتوب به د پاکستان او افغانستان په اړیکو بد اغیز ولري.
روزانه په مدرسو کې غونډې کېږي، خبرې اترې کېږي د طالبانو ترمنځ. زما دا خیال دی د افغانستان سره هغه تعلقات نور خرابول دي. د جنرال راید شریف باندې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د افغانستان خلکو ډېر زیات د باور څرګندونه کړې وه. زما دا خیال چې دا وخت دی چې د افغانانو هغه اعتماد ته نقصان ورسي، پاکستان د خپلې ذمهوارۍ پوره کړي.
خو د طاهر خان په وینا د افغانستان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د روغې جوړې د خبرو د کامیابولو لپاره د طالبانو د نوې مشر په سر جوړ اختلاف ختمول ضروري دي.
طالبانو کې ډېر زیات مخکې چې کومه اولنۍ مرحله شوې وه په جولای په اووم باندې په مري کې، په هغې باندې بیا وروسته ډېر اختلافات وو. خو هره معامله به وروسته راځي. زه ګمان نه کوم چې یو څو میاشتې وخت تېرې شي نور ولګي او ډېر زر د خبرو دا پروسه هم شروع نه شي، ځکه چې ټولو اولنۍ زیات چې کوم اهمیت ورکوي هغه دغه اختلافاتو ختمولو ته ورکوي.
خو بیا شمیم شاهد په دې نظر دی چې د نېشنل اکشن پلان د لاندې باید د افغان طالبانو ترمنځ د خبرې کوونکو او د هغوی په حق کې د غونډې کوونکو پر ضد ګامونه پورته کړي شي.
هغه مولانا سمیع الحق دی او هغه بل دی او هغه بل دی چې څوک دا قسمه دلته کې اعلانونه کوي، جرګې کوي، جلسې کوي، د هغې خلاف دې زر تر زر کاروایي وشي. که داسې ونه شي نو زما دا خیال دی د دې نه پاکستان ته زیات نقصان رسي، ځکه چې په ټوله نړۍ کې د افغانستان په حق باندې په پاکستان باندې ګوتې نیسلی شي، پاکستان باندې نیوکه
کیږي. د جولای په اومه نیټه د پاکستان په مری خارګوټي کې په لومړي ځل د افغانستان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د روغې جوړې رسمي خبرې اترې پیل شوې وي. خو د مولا محمد عمر د مړینې د خبر وروسته د روغې جوړې د خبرو دویم پړاو ځنډولې شوې دی.
د پاکستان د جمعیت علمای اسلام د ډلې مشر سمیع الحق د افغان طالبانو ترمنځ د اختلافاتو د ختمېدو هڅې پیل کړې دي. بل لور ته خبر لرو چې د کونړ امنیتي چارواکي وایي تېره ورځ د خاص کونړ ولسوالۍ کې دوه وسلوال مخالفان دوی نیولي دي چې تازه د پاکستاني وسلوالو طالبانو له تحریکه بیل شوي او اصلا د جمعیت الاحرار د شورا غړي دي. په دې اړه له کونړه د ازادي راډیو خبریال روح الانمري راپور لري.
د کونړ امنیت قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل چې تېره ورځ د خاص کونړ په ولسوالۍ کې سیمه ییزو پولیسو دوه تنه وسلوال نیولي دي چې دواړه د جمعیت الاحرار شورا غړي دي.
اینجا شعبات کشفی ما یک عملیات انجام دادن که در عملیات دو نفر دزگیر شده که
حال تا زمان کشفی ارگانونو عملیات اجرا کردی چه پکی دو نفر نیول شوی دی چه دوارو در تحریک طالبان پاکستان سارا اختلافات پیدا شوی و لکم زیر آقلی و غختل چه لسیمی ووزی در وطل پو وقت که نیول شوی دی دوی در جمعیت الاحرار در شورا آقلی دی
عضو شورای جمعیت الاحرار هستن یا
قومندان وی نیول شوي کسان د کونړ اوسیدونکي دي او له ډېر وخت په تحریک طالبان پاکستان کې کار کړی دی.
وا یکی صدیق الله دیگه هم صاحب ګلجان است. اینا
یو صدیق الله دی او بل صاحب ګلجان دی. قومندانان نه دي خو د جمعیت الاحرار د شورا کلیدي غړي دي. اوس د تحریک طالبان پاکستان نه جلا شوي دي. یوې د کونړ چپ ادارې او بلې هم زمون لیوی بلې ولسوالۍ دی. هغه وایي درې ورځې وړاندې د جنود خراسان په نوم وسله والې ډلې د سرکانو ولسوالۍ د برآباد یو قومي مشر د ملاګورو په سیمه کې وژلې دی.
او په اساس چلګې کې داشتن در منطقه شونکړی و د منطقه
هغوی چې کوم قومه جرګه درلوده د هغه په اساس شونکړی ته تللی وو. قومي جرګه وه په جرګه کې طالبان مداخله کړې او په نتیجه کې یاد ملک وژلی دی. ملک یو قومي سپینګیری او د ولس خیر غوښتونکی و. تر اوسه وسلوالو طالبانو د دواړو پیښو په اړه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 00002343 او یا هم 00422112 یاو یاو پینزه.
د خوست ځای میدان ولسوالي اوسیدونکو وای سره لدی چې ولسوالي د امن او سولې سیمه ده او خلک په ټولو برخو کې له حکومت سره نږدې همکاري کوي، خو بیا هم د دې سیمه بیا رغونې ته سم پام لرنه نه ده شوی. نجیب الله الخیل راپور لري.
د خوست ځای میدان ولسوالي اوسیدونکو وای چې د روغتیا پوهنې بیا رغونې کرنې او ورته نورو برخو کې له پریمان ستونزو سره مخامخ دي، خو ځایي چارواکو د دوی د ستونزو حلولو ته پوره توجه نه ده کړې. د زاز میدان اوسیدونکو زیاتوي چې په وروستۍ ولسیزه کې د دې نظام د ټینګښت لپاره د دوی 1200 ځوانان په امنیتي ارګانونو کې وژل شوي او د دې ترڅنګ د خپلې ولسوالۍ امنیت هم ښه ډاډمن کړی، ولې بیا هم ورته لازمه پاملرنه نه ده شوې. دوی دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ خوست والي او نورو ځایي ملکي او پوځي چارواکو ته چې له یاد ولسوالۍ څخه د کتنې په مخه ورغلي ول وکړې. قومي مشر حسین جان شیرزوی د یاد ولسوالۍ د خلکو اساسي غوښتنې داسې یاد کړې:
داسې مجهز کلینیکل او یا شپخانه نه لرو. د سټیوان پل په نام سره چې د ګورګورې تڼې د لاندې پروت دی، دې ته مونږه شته ضرورت لرو. د ځاز میدان ځمکې
د زاز میدان یو بل تن قومي مشر ولی خان هیلمن ویل چې ولسوالۍ د پوهنتونونو څخه فارغ شوي کدرونه لري، خو حتی د خوست په ښار کې هم ورته د کار او د دندې د اجرا زمینه نه ده برابره شوې.
مونږ ولسوالۍ ښه کدرونه لري. مونږ ولسوالۍ نه لیک یو مولوي صاحب محمد برجان په خوست کې مور علاقه په خوست کې موږ ته کار کوي. چې زخمي مو وشي چې دا د تلیفون محمد برجان ته تلیفون وکړو، وکیل صاحب یې موږ ته تلیفون وکړو نو رسول نه لري.
خوست والي حکم خان حبيبي په خپل خبرو کې د زاز میدان ولسوالۍ د اوسیدونکو قرباني وستایلي. د زاز میدان اوسیدونکو سره ژمنه وکړه چې په بیلابیلو برخو کې به څلور اساسي پروژو لپاره امکانات پیدا کوي او په دې ولسوالۍ کې به یې پلي کوي.
مجهز ترین کلینیک چې ټول امکانات ولري، ان شاء الله زیدې په حق کې هر چیرته او د هرې ممکنې لارې نه د مرکزي دولت ته هیڅ پیسې پیدا کړي درته پیدا کړم. هر پول البته چې اولین تاسو ته ډېر ضرورت ده، د هغه پول د ډیزاین په برخه کې د اقدام وکوي. هر مکتب چې درته ډېر ضرورت وي که هغه لیسه وي، د هغې د ساختمان د بنا موضوع په څومره امکاناتو ورته څه پیدا کوئ سمدای څلور په انکشافي برخه کې تر دې زیاته وعده نه در کوم.
د یادونې وړ ده زازی میدان د خوست ښار شمال لوري کې 500 کیلومتره لري پرته سرحدي ولسوالۍ ده چې په پوره ډول پکې امن او سوله موجوده ده. که څه هم په تېره څه د پاسه یوه لسیزه کې پکې د پام وړ پرمختیایي پروژې عملي شوي، خو اوسیدونکي وایي چې تر اوسه هم خلک د ژوندانه د اساسي ضرورتونو څخه بې برخې دي او د ګڼو ستونزو سره مخامخ دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
مهدی لغزنی لیکي د هرات د سلما بندولې په یو کال کې ډکوي ژرې ولې نه ډکوي. البته ګڼ را رسېدلې سیمې سونه مو د کابل د تیر شپې د برید په ارتباط دی. حمدالله هلمند لیکي د کابل برید غیر انساني دی. خالد رحیمزاده له کندهار لیکي د کابل برید د بې شرمه بې رحمه ظالم کار دی. حیات الله وحدت لغزنی لیکي د کابل په چاودنه کې د ګڼو ملکیانو زخمي کېدل د خوښنې خبره ده. قاري حسی خان تندر له هلمند لیکلي دي د کابل چاودنه په سختو ټکو غندم. نوروز له هلمند لیکلي دي د کابل پیشه هلمنديان غندي او دا د دشمن کار دی. موسی کلیم بیا د کابل د چاودنې په ارتباط لیکلي دي چې په دې چاودنې کې عسكر وژل شوی دي او رسنۍ وایي چې تلفات ملکیانو ته اوښتي دي. لال محمد له هلمند لیکي د کابل چاودنه د مسلمان کار نه دی. فهیم ادیب بیا له میدان وردک لیکلي دي چې الله ازادي راډیو ما واورېدل چې د ملا عمر د مرګ د خبر نه وروسته طالبان انتحاري حمله نه کوي، دا د انتحاري حمله شروع کړي. محمد قاسم د هلمند ولایت څخه لیکلي دي په کابل کې د تیر شپې برید یو وحشیانه برید و. شیراغا لکندهار علی کلی دی د او بخشی د اسم سمنل وصل کیږي نیمګړی را رسیدلې ده. نور محمد د سرتاج عزیز څخه مننه کوي چې د افغان حکومت او د طالبانو د سولې په خبرو کې د مرستې ژمنه کوي او د کابل د تیر شپې د چاودنې په اړه نور ګڼې سیمې سونه هم ازادي راډیو ته را رسیدلې دي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخ سفت شوي پیغامونه خبرو خو اوس دوی بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه.
امریکا په کابل کې د پرون ماښام چاودنه په سختو ټکو غندلې ده. په کابل ښار کې پرونی چاودنې لږ تر لږه 9 کسان وژلي او 400 ټپیان کړي دي. په بهرنیو امنیتي چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وايي هیله لري افغان دولت او طالبان به د مذاکراتو لړۍ جاري وساتي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په جرمني کې د پښې له درملنې وروسته پرون ماښام کابل ته ورسید. د افغان طالبانو ترمنځ د اختلافاتو په ترڅ کې د قطر د دفتر دوو نورو مشرانو کار پرېښود. پاکستانی امنیتی چارواکی وایي چې بی پیلوټ امریکایي الوتکې په قبایلی سیمه کې تیر ورځ لږ تر لږه 15 وسلوال وژلې دي. د پاکستان د یوې پوځي هلیکوپټرې د نسکورېدو په پیښه کې 12 کسان وژل شوي دي. د اسلامي دولت سختري زیډالې د یو مشر کونډه د امریکا لخوا د عراق چارواکو ته وسپارل سوه. اسلامي دولت سختري زیډالې په سوریه کې د عیسویانو په ګډون ګڼ شمېر ملکیان تښتولې دي. د اسلامي دولت وسلواله ډلې د سعودي عربستان په جنوب لویدیځ کې د تیر ورځ د ځان وژونکو برید مسؤلیت په غاړه واخیست. او د امریکا په کانګرس کې د ولسمشر باراک اوباما د خپل دیموکرات ګوند دوه سناتورانو ویلي چې د ایران سره د سوي اټومي توافق په مخالفت به وکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پرشنې په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو یو څېړنیز مرکز شک لري چې ایران د اټومي وسلو د جوړېدو هڅه کړې ده. په دې اړه به وړاندې په خبرونه کې واوري. خوست په کونړ ته ورشو. په کونړ کې د سویډن ماسیل خو نه بنایانو ګونګیانو او د ذهني کمزورتیا لرونکو لپاره درې روزنیز مرکزونه جوړ شوي چې اوس مهال پکې په لسکونو زده کوونکي په زده کړو بوختي. د دغو مرکزونو په اړه خپل خبريال روحل انوري څخه اورو.
دا هم د ذهني کمزور ماشومانو ټولګه ده چې پکې څو تنه په زده کړو پختي او ورته یو میرمن تدریس کوي. دوی اوس یو څه حساب او د پختو تور لیکل او لوستل شي. که څه هم چې معلولینو ته په ټولنه کې د بې وسو او د نورو په اوږو د بارو کسانو په نظر کتل کیږي خو په دوی کې داسې کسان هم شته چې درسونه وایي او خپلې راتلونکي ته ډیر خوښ دي.
منم قریب الله دی دلته دوه کاله سبق وایم.
څه دې زده کړې په کې دلته؟
د پښتو درس زرنځي درس رسمونه اتو سپورت کوو راغه.
او څو غواړي چې انده کې شه د نجول شي سبق ته دوام ورکړي ډاکټر شي انجنیر شي معلم شي څه شي
انجنیر.
په کونړ کې د معلولو ماشومانو د کورسونو خون قیمتي ولا فرهنګ ازادي راډیو ته وویل دوی یادو ماشومانو ته د مرکز اسداباد ترڅنګ په نرنګ او څوکۍ ولسوالۍ کې د زده کړې اته ټولګي لري.
اته سنفونه دي په دلته د ناشناوایند لپاره په مرکز کې یو ټولګي دي. یو د زده کړو مشکل لرونکو ماشومانو معلولو ماشومان د لپاره یو ټولګي موجود دي. د نرنګ ولسوالۍ کې یو ټولګي دا د زده کړو مشکل لرونکو ماشومانو دي او دوه ټولګي چې دي هغه د نابینایانو او د ناشناوایانو او د زده کړو مشکل لرونکو زده کوونکو ګډ ټولګي دي. د څوکۍ پولیسوالۍ کې درې سنفونه دي چې یو ټولګي چې دي د نابینایانو دي یو د ناشناوایانو دي او یو ټولګي زده کړو مشکل لرونکو ماشومانو.
فرهنگ وای اوس مهال په مرکز او دوه ولسوالیو کې په لسګونو معلول ماشومان په زده کړو بوخت دي.
دیرشتو پنځه دیرشتو ماشومانو په شاوخوا کې په مرکز کې زده کړه کوي. په نارنګ ولسوالۍ کې تقریبا د دیرشتو پنځه دیرشتو ماشومانو په اندازه باندې هلته هم زده کړې کېږي، او د چوکۍ په ولسوالۍ کې هم د دیرشتو پنځه دیرشتو اله څلوېښتو پورې دغه ماشومان چې هغه ذهني تکلیف لري، معلولین دي یا نابینایان دي، ناشنوایان دي، هغوی په دغه سنټرونو کې خپل زده کړې کوي.
هغه وایي په کورسونو کې په زده کړو مصروف و معلول ماشومانو ته یې د تدریس ترڅنګ یو څه نورې اسانتیاوې هم برابرې کړې دي.
ماشومانو دپاره خو دغه سنفونه دي، بل دغه ځایونه چې دي دایو ته نیولي دي، بل تاسې ولیدل چې دغه د پرشو ضربه او حتی د برق او دا پروګرامونو ته ټول عیار دي د دفتر د خوانه. بل دې ماشومانانو ته د دوی د صحت د بشپړتیا دپاره چې د هر یو دپاره د دوی د نظافت هغه سامان چې دی هغه دلته په مکمل ډول شتون لري په هر یو سب سنټر کې، سی ډی سي کې. د دې تر څنګ دوی ته په لسو بجو کې د چای ورکول کېږي، سره د بسکټو. بل دوی ته د تلویزیونی پروګرامونه هم عیار دي دلته چې دوی د تلویزیون نه استفاده کوي.
فرهنګ وای دوی په دې توانیدلی چې یو شپیر معلول او په ذهني لحاظ کمزوري ماشومان په خپلو کورسونو کې له روزلو وروسته نږدې ښوونځیو ته معرفي کړي چې اوس په یادو ښوونځیو کې زده کړې کوي.
د دې سنټر نه په دې تیر کال کې 1194 کې چې دا تعلیمي کال دلته په پسرلی کې شروع کیږي، پنځه کسان آشناوایان شاګردان مونږه خونځیو ته ورغله چې هغه اوس په دریم او څلورم او پنځم ټولګي کې په خونځي کې زده کړې کوي. دا هغه د پاره به هغه استادان چې هغه ته تدریس کوي هغه د سویډن د مشیل خوا ټریننګ شو په اشاروي ژبه کې.
متی الله فرهنګ وای په هرې کورنۍ کې چې کوم معلول او یا هم د ذهني کمزوري لرونکي ماشوم موجود وي، نو د کورنۍ مشران دي مهرباني وکړي او د دوی مرکزونو کې دي داخل کړي څو یو څه زده او نورو ته د لاس نیونې او محتاجۍ اخلاص شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د سهار له وود ماشام ته روپوري بیا ازادي رډو په منځني سپر دولش پرشنوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي رډو پروانه خبرونه کې وړاندې د ساينس او ټکنالوژي پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د ترافیکي پیښو د مخنیوي لپاره مول نویو ساينسي اکتشافاتو خبرو. خصوص پر شو یو بهرني مطلب ته د ساينس او امنیت لپاره د امریکا د متحده ایالاتو یو چرنیس انسټیټیوټ وای د سشکاري چې ایران د پرچین له پوزي اډې څخه جن مواد او سامان آلات لري کوي. د امریکا متحده ایالات او اسرائیل شک لري چې تهران دغه پوځي اډه د اټومي وسلو د جوړولو لپاره کارولې ده. رضوان مراد په دې اړه د ازادي رادیو د خبر د څنګه راپور اوروي.
د ساينس او امنیت لپاره د امریکا څېړنیز انسټیټیوټ د سټلایټ لاري خستل شوی داسې تصویرونه خبره کړې دي چې خی د ایران په پرچین پوځي اډه کې بلډوزرونه په کار بوخت دي او ځینې مواد انتقالوي. خو تهران بیا وایي چې په دې سیمه کې د یو سرک د جوړولو کار روان دی. دا انسټیټیوټ چې د ملګرو ملتونو د اټومي ادارې د پخوانی پلاتون کې لخوا تاسیس شوی دی او د ایران د اټومي فعالیتونو په اړه څېړنه کوي وایي د پرچین پوزي اډې د تصویرونو ورسته تر هغه اخستل شوی چې ایران د خپل اټومي پروګرام پړه له نړیوالو قوتونو سره موافقه لاسلیک کړه. د ساينس او امنیت لپاره د امریکا انسټیټیوټ وایي د ایران په جنوب کې په پرچین پوزي اډه کې د بیرغونې د کارونه خایدې لپاره وی چې د غلطه د اټومي وسلو د جوړولو د ازمیښتونو اړوند شواهد لمنځلړ شي. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي سناتورانو اندېښنه څرګنده کړې ده چې له ایران سره د نړیوالو موافقه بل پرچین اډې څخه د ملګرو ملتونو د پلاتون کو کتنې ته لار پرانیزي او کنه. بل لور ته د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې چې مرکز په وینا کې دی وایي ډېر شر به پلاتون کې د ایران پرچین اډه له نږدې ویني چې دغلته د رادیو اکټیف موادو د موجودیت پړه پلاتنه وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د ساينس او امنیت د سیډنیس انسټیټیوټ دا رپورت رد کړی دی او هغه به اساسه او د خندا وړ بللی دی. ایران وایي په سټلایټ تصویرونو کې ښکاره شوی بلډوزرونه او ساختماني چارې پرچین اډې ته نږدې دی او سرک د بیارغولو د پروژې دي. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست وایي دی ایران ښایي د شواهدو د پټولو هڅه وکړي، خو نوموړي په عین وخت کې د امریکا د سیډنیس انسټیټیوټ د رپورټ موندنې هم کم اهمیت بللې دي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا.
د راپورونو له مخې په وروستیو لسو کلونو کې د پرمختللو وسایلو له برکته په نړۍ کې د ترافیکي پیښو په وجه د انسانانو د مړینو شمیر کم شوی، خو لا هم ترافیکي پیښې په تیره بیا په لویو لارو کې د زرګونو انسانانو ژوند اخلي. طبعا په هغو هیوادونو کې چې نفوس یې زیات دی او موټر پکې ډیر دی، د ترافیکي پیښو تلفات هم زیات دي. مثلا د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کال تر شپږ دیر زره زیات کسان په ترافیکي پیښو کې مړه کیږي، خو په افغانستان کې د ترافیکي پیښو قربانیان تر شپږو زرو اوړي. زیات سرعت په سړکونو، بیروبار، د موټرو عوارض او په ډیرو مواردو کې بې احتیاطي د ترافیکي پیښو اصلي عوامل بلل کیږي. د ترانسپورت او د لارو د خوندیتوب د ماهرانو په باور په لویو لارو کې چې کانټینرونه او لوی باري لارې زیات تک را تکوي، د کانټینرونو شاته تک ډیر ځلی خطر پیښوي. کله چې واړه موټرونه د لویو لاریو شاته روان وي، د وړو موټرو چلوونکي په اسانه د لاریو مخه نشي لیدلی او ډیر ځلی داسې کیږي چې د کوچني موټر چلوونکي اکسیلیټر ته زور ورکړي څو له کانټینره مخکې شي. په دې وخت کې ډیر واري مرګونی ترافیکي پیښې کیږي. له ډیره وخته د دې ستونزې د مخنیوي لپاره پر لارو چارو غور روانو. او سامسونګ الکترونیک شرکت داسې تلویزیونی شیشه جوړه کړې چې د ټریلر یا لوی لارې شاته لګول کیږي. سامسونګ شرکت دا پروژه د لارو مسؤلیت نومولې ده. دا سیستم په داسې ډول کار کوي چې د لاریو په مخ کې لګول شوی بي سیمه کمرې د چلوونکي مخ ته د لارې وضعیت او ترافیک د لارې په شاتنۍ تلویزیونی پرده کې شي. دا نوی سیستم د لاریو هغو موټر چلوونکو ته چې د لاریو او ټریلرو شاته وي دا اسانتیا برابروي چې د ترافیک او بیروبار له حاله په دقیق ډول خبر شي او په مناسب وخت کې تر بل موټر واوړي. د ډنمارک د کوپنهاګن په هنتون څیړونکو د هغه جینیټیکی تغییر یا ټکان پاړه چې لشپړ زره تر لز زره کال په خوا پیښ شوی او په سبب شینسترګي پیدا شوی څیړنه کړي او د نتیجې تر رسیدلې چې د ټولو شینسترګو انسانانو د سترګو رنګ د همدې ټکان لقبل شین شوی دی. دوی وایي چې د انسانانو د سترګو اصلي رنګ نسواری وو او دی، خو یو جینیټیکی ټکان پر کروموزومونو د او زائد سی 2 جن اغیز لعمل تغییر راوست او له هغه وخته د دغه جن خواندانو پسترګو کې د نسواری رنگ د تولیدوان له لاس ورکړ.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د آزادی او اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. ستاسو د روغتیا او خوشی په هیله پدیونه کې بیا هم ستاسو پیغامونه را رسیدلې دي. د اوریدونکو د امنیتی ستونزو په اړه شکایتونه کړي، مخصوصا دوی وایي د ولسوالۍ لارې بند دي او خلک د خوراکي موادو او درملو له کمښت سره مخامخ دي. تر ډیره د دوستانو له روزګان ولایت څخه دغه شکایتونه را سره شریک کړي دي. ځینې دوستانو په شونځیو او په هنتونونو کې د ناسم تدریس په اړه خبرې کړي. نور ستونزې هم د سې ودی خو لمړی به د هغه اوریدونکو څرګندونی وارو چې په بیلابلو دولتي ادارو کې له فساد څخه شکایت کوي.
السلام علیکم، زه عبدالکریم د ګربز ولسوالۍ دا پیغام آزادې رادیو ته سفتوم چې دیوالی نه کته تر پیاده پورې په هر ولایت کې اداره چې تغییر و نخري اداري فساد نه ورکیږي. نو زما د محترم مشرانو نه دا هیله ده چې دا ولی نه کته تر پیاده پورې دا پرسونل لړنګ او بیرته په ځای نوې پرسونل په هر ولایت کې منزور کی او د دې ولایت بل ولایت بل ولایت بل ولایت ته دغه سی ولیږي. والسلام.
السلام علیکم، زه احمد الله د روزګان ولایت څخه روزګان ولسوالۍ اوسیدونکو. حال ته د مالین په هیڅ کار کوم. ما غوښتنه د لوړ چارواکو څخه د وزارت داخلي او وزارت دفاع څخه دا ده چې روزګان لار دونی مې چې چې بنده ده، یا هم اردو او هغه پولیس هغه کوم دی چې زمونږ یا هغه ځنده خلاص کی او حلالولو ته مو پیژدي او کچیری تی خواه باور لری نو آغا نندم پروندم سو سو کتا علالیجی او کشتنین کولای تی یا هم لارو خلاسی که او یا غر خلاسی علالی دو تی مور کوی اغم دیو چه زمونگی و سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. دا افغانستان و مشران تا دا حکومت و مشران تا دا خبر کوما چه پتیتا سویا طول طالبان یوی خبری تا گوری چه شریعت اعلان کی چه پا یو شریعت سره نجی پاکستان تا امتیاز ورکی نجی پر نور دولتو گردی شریعت تا ارسلی پا خیر دی زورور کی کمزوری گرد پا یو سویا سره راځي او دا د خدای تعالی قانون دی ار سړی په داغه خوشاله دی کنی ز خپل دی حکومت یو سړی ما په شریعت څخه موږ به چې ځان نو کاږو شریعت څه شی دی د خدای تعالی خوښتي د خدای تعالی د رسول الله خوښتي دا غو دغه لار و او چې ما سي شریعت اعلان سي شریعت پر حاکم سي ما سي شریعت اعلان کی او حاکم کی ټول جنگونه وکسي او معاملې به خپل سره وکسي ار سړی پرېږدي جنگ پرېږدي چې دا شریعت سو د شریعت والا سړي سره څوک جنگ نه کوي په دغه هیله چې دا پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
زه د لشکرګاه څخه هدایت الله امین دا پیغام ازادي راډیو ته پیښوم چې دلته په لشکرګاه کې بیخي ډېرې مدرسې جوړې شوي تجارت بڼه غوره کړې ده او خواري هم د کوچنیانو سره نه کاږي. دلته په لشکرګاه کې دا فیض میراجان صاحب مدرسه ده چې ډېرې پیسې هم د هلکانو څخه اخلي او هېڅ کوشش د هلکانو سره نه کوي. هلکان هغه پاره چې ورواسته هم نو زه د طالبانو د حکومت یا د بل حکومت سره کوشش کوم چې خلق خپل سر ته نه پرېږدي. بس یو مغات معامله د بلډنګونو او تعمیران په جوړ کړي دي په میرو باندې او خلق غولوي. والسلام.
الو السلام علیکم. زه د قیصر ولسوالۍ څخه خبرې کوم. پرون چې دا بمباري وشوه دوی وایي موږ یوولس کسان دغه طالبان وژلي دي په دوی کې ټوله ماشومان دي. یو هم طالب نه سه ټوله ماشومان دي چې دا د شاخ ټوله ولسوالۍ په دې کې خبره ده او د غیصار دله خبره د وزې ده او دلته دا ظلم شروع دی چې ازبکي او افغاني یې جوړه کړې ده او نظام قومندان چې دی یو هلک د پورته کوي د ماتوره خوا ځینې راته یې د الال کوي او سر یې یو ځای پروت وو او بدن یې بل ځای پروت وو. دولس کلن هلک وو موتور یې ورته اخیستی وو. دی چې هم نه دی کلندر بازار دی او بل د غورماش وه تیموریان په خټه تیموریان وه د وادر الله څلور کسان په مټر کې شیطان کړو په دغو اعلان ورکړي چې دا طالبان دي. دا ټول چې دي یو دوی طالب نه دی ویشتلی ټول شخصي خلک بولي او دا پښتو فارسي دغه نظام قومندان جوړه کړې ده. د دې سیند ونو ټولو ته معلومیږي د غیصار ولسوالۍ او د غورماش ولسوالۍ د چنګیزي ده. دا ټولو دوی ته معلومیږي چې دغه کیسې دغه سوي دي جهان ازبک او پښتون په دې باندې خبر دي.
بله السلام علیکم. زه احمد زیاد اوروزګان ولایت خاص اوروزګان ولسوالۍ اوسیدونکی دوی میشت کیږي چې زموږ لار چپه بنده ده. آیا د لوړپوړو چارواکو ته مې دا ویل دي چې آیا تیله خلک مجبور کوي چې د وسولوالو مخالفینو سره ودرېږي او که لار ورته خلاصه وي لطفا لارې ور خلاصه کړي. دا به مو مهرباني وي او خپل دنده به مو په پوره توګه سرته رسولي وي. والسلام.
د غزنی ولایت خبره کوم. غزنی ولایت محاکمه او او امنیتی ادارو کې فساد به خیال سره رسیدلی دی او د شکایت مرجع هم نشته. موږ ولایتي شورا څو سره شکایتونه وکړل. د ګناه خلک متعلمین د پښتو کې شکندکی ویل کې تکول کې او زندان ته چول کې د طالب په نامه د سی ورته جوړیږي. بیا سرنوالو او قاضیان او امنیتي چارواکو لکونو ورته غوړي دا خطاب وخت امریکایان وتلي دا خطاب او فساد په غزنی کې ډیر عام شوی دی. موږ د پارلمان هیله کوو چې دغه وحشي ځناور دغه ظلم او فساد د سرنوالۍ د رئیس محکمې د پایټکی کې دي. نو موږ ډېر په ازادي دلته قومي تعصبونه کې د پښتنو سره هزارګي محکمه د هزارګي سرنوالۍ د ډېر لوی وحشت ظلم شروع دی غزنی په ولایت کې. زه هیله کوم له مطبوعاتو نه چې دایمو فهمونه نشر کړو او د چارواکو تر غوږ پورې ورسوي. وسلام.
درګان غره چې د تاسو په پلي څو ځنګ وایې دي د کومو سوالي چې د درنه سکي د نیمه سکي په کوم سره ده او چې حکومت چارواکي چې د پټو نه است په نو موږ کوی چې عملیات نو نشو نه کړو ته نو هیڅ هم نه کړې نو لاري باندې د نور نور ځان ته شپخانه نه رسیدي از اون مشکلاتونو پر از علاقه کنم روش پرزای بانی پاس دیدید نو وزی نو کماندان گفت از مستحق گفت از مدان خفی نو ایچی در پولسوالیستا نو ایچی در پولسوالیستا سلام علیکم
السلام علیکم زاهج محمد هلمون ولا د سنگن ول سالي خبر کوم مرد ما د ډاکټر اشرف تنه تاسو خدا یل د مل سنگن ول سالي کې امنیت ډیر خراب دي لار بند دي موږ نه کال خپل مریض پر فایل جوړ دا نه دا یل چې دا نه لار دي خلاص کی السلام علیکم ورحمت الله آزاد ټول کارکم غو نظم د می سلام نور سي دې کندار ته ول د می ول سالي تاسو په تمه سیم دا سره بغل د سم ډیر فزارې چې حکومت لاره ته باندې کړې طالبان هم نه پیځي هغه په کوټ کې څنګه ته ولیږي یو غونی ول په 3000 په 3000 روپۍ دی غوړ ول په 3000 په 3000 روپۍ دی برا په 3000 روپۍ دی دا د مر نور مقامات نور څه غام ور سي ډیر مر سره تکلیف ډیر مر په ځای بیا چې په شو کې یې عملیات شو کې ولادي او کې یې مثلا لاره لکه حکومت هم نه پیځي یو ماشه مرخي سي هغه مر سره خلک څنګه نو کې طالب هم نه پیځي مر په ځان مزه نمبر طالبان ته ډیر په تنګ ور په کوټ کې څنګه نه ته ولیږي ورې را سوالي او شوې را سوالي دې ځین په ځای په سره بغل کې څنګه کور باندې سایې نور ټول چې دې کور سره ګرځول هغه زر طالبان دې نور سره په تکلیف یو مشکلات کې نن موږ هغه مشکلات موږ هغه غچري ولول مقامات ور سره دې د ډاکټر شپونی او عبد الله سمو د خوې سره دې خدمت وړاندې ورې سره موږ نه راځي ورې سره موږ هم خوندي دی وکي دې ته شکر پر مهرباني وسلام
السلام علیکم زه د نګرهار ولایتنا کانسر په تماس کې مې لمړی د زړه لکه مې ډاکټر سلامونه او الله پاک الله جل جلاله دې وکړي چې دا زما پیغام نشر شي او ټول د افغانستان چارواکو ته ورسیږي او غور او تصمیم کې ونیول شي زما فایش اوارز او تقاضا مې دا ده چې موږ کمپیوټري تذکيري وړو چې موږ تذکيري کمپیوټري شي نو موږ ته معلومات وشي هغه خلک چې دوه مخې دي شناختي کارت یې مخصي دي تذکيري یې مخصي ده په پاکستان کې پاکستاني دي په افغانستان کې افغاني دي کمپیوټري تسکین موږ غواړو هغه خلک بده تازه وخه ما بده خپل سترګو ولیدل چې په افغانستان کې جادات روزګار کاروبار دوکانونه مین ارڅه په افغانستان کې دي طبيعت یې د پاکستان اخیستې دي په افغانستان کې پام دې شوز او فکر کې دي چې په سره خمیر راټول او په پاکستان کې به انګلیزي وکم او په پاکستان کې به کاروبار جوړ کوم که چېرته کمپیوټري تسکین دی به د چارواکو او د افغانستان حکومت ته پته ولګي چې سم نیم خلک د افغانستان چې دي د پاکستان طبيعت یې اخیستې دي سره د موقت وخت لپاره په افغانستان کې لګیږي په شوکا او په کولول کې لګیږي په پاکستان کې خو هیڅ تصویره او شنه حقیقت دوه لکاره کې چې سنټرل جیلی ډارې دی کنه جرمانه هم خلاصې او قید هم خلاصې او بیا په لکون کې لګیږي او نه بره خلاصېږي خو په افغانستان کې دا خبرې نشته چې تصویره او ترې شنه حقیقت وسره وي دا اس کله په افغانستان کې قلاری نه شي امنیت به کیره نه شي موږ غواړو چې د تذکيرو مبارکي تسمین ونیول شي او غور جوړ شي د افغانستان حکومت موږ ته قضا او خواهش ته موږ غریب خلک یو موږ دا غواړو چې افغانان شو او یا پاکستانیان شو زموږ په وطن کې به خپل امنیت او قلاری راولي الله هم خوشاله کامیاب لاره خو جن خپل مستقبل ته غواړم وسلام
الو سلام علیکم د پلیټرخي دا غینا غشرین مخلص هم د پلیټرخي په لاند کې درې بسه به جدي توجه وکړي چې دا درې بسه کم بسنه چې هندستان د افغانستان او مصر سره کومک وکړو دا د پلیټرخي فلان خل ډیر بیچارهګان دي چې دا درې بسه د شاریف د پلیټرخي فلان کې اصل افغاني به دا ډیر هغه وکړي خدمت کې غوانان سره کدا کار وکړو سلام
السلام علیکم ګل آغا ما د زابل څخه پیغام د ازادي رادیو ته لمړی خپل سلامونه وړاندې کوم او بعد سلام څخه د ازادي رادیو د محترم کارکون څخه دا خواهش کوم چې زما د پیغام د افغانستان په لوړ مقامات پورې ورسوي چې د زابل په ولایت کې بیکارتیا بیکاری کاچه ډیره زیاته ده نو زما خواهش ده چې د زابل ځوانانو سره کار زمينه مساعده شي او سلام
د ازادي رادیو دا غو پروگرام ته موږ خپل یو پیغام لیکو چې د ننګرهار ولایت په ریاست او اوندا د پوهنې مدیریتو د مامورینو د مقرره یو تبدیلی څخه یو تجارتي شکل ورکړی دی او هغه مامورین چې په خپله مقرره یا تبدیلی کې اړوند ادارو ته پیسې ورکوي او یا د لوړو چارواکو سره رابطه لري هغه یې په خوب وستوانی مقرریږي او هغه مامورین چې خو لیاقت په استعداد لري او پیسې نه ورکوي او یا د دولتي چارواکو سره کوم رابطه نه لري
هغوی په ټیټو پوستو هم نه مقرریږي چې دغې بهیر د پوهنې جریان ډېر بې کیفیته کړی دی. که مونږ او تاسو اوس نظر وکړو او وګورو په مکاتبو کې تعمیرات، لابراتوارونه، چوکۍ هر څه ښه مجهز دي، خو په معنوي لحاظ باندې معنوي قدرونه هلته نه شته دي. همدغهغسې چوکۍ ورته رسېدلي دي او که دغه جریان همدغسې روان وي نو د پوهنې بنیاد به ډېر د بربادۍ او خرابۍ سره مخ شي. نو ټولو چارواکو ته زمونږ دغه درخواست دی چې د دغې کارونو څخه لاس واخلي.
الو، السلام علیکم. زه کاریب اعظم احمد د روزګان له ولایت څخه دا پیغام د ازادي راډیو کارکوونکو ته پرېږدم. زموږ دا پیغام د کرو چارواکو ورسي. زموږ د روزګان په ولایت د درفشان په ناوه کې د بس ګفره سیستم نشته. زایدي چې د کرو چارواکو په نوم ورحمه دي او موږ سره کې زمينه برابرې کې وسلام.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. بعد السلام، زه د افغانستان د روزګان ولایت جزو د ولسوالۍ د خلک دینر دا خبره کوم. زما د افغانستان د رئیس جمهور د اشرف غنی او د ترینکوټ ول ټول چارواکو ته دا غوښتنه ده مزد د عسکرو ته ډېر سخت کړي او انونه راغورځي اسرائیل نه ولي کورونه ولي مځکې او باغونه او کروندې ګډه وچې اسرائیل نه وچتو کورونه مې ګډه بمبار ته ولي باغونه باندې ډېر سخت کړي بایس مزد هغه غټ چارواکي پیري امنیتی ځواکونه ګډ زموږ دا پیغام واوري نو ډېر ستړي ده. د عسکرو سوه سلام په احترام.
السلام علیکم. زه ازادي راډیو ته پیغام پرېږدم او دا پیغام پرېږدم وروره. موږ دا د مکر د ساجي او کوچان خلک یو دغه هم نه فرش دی او کوچان څومره رانده دا مالي فلس او دورایم او نو پرېږدي چې څرانه فروش نه ولم کاله وسم ډېر توانونه راورسول. ما د اشرف غنی نه دا هیله ده چې دغه څه لاسونه راشي. السلام علیکم.
بله، السلام علیکم. د خوست نه رحیم خسر خبرې کوم. د تفصیلات وزارت تحلیل خغلی وزیر صاحب نه غوښتنه کوم چې د خوست او اړوند نور ولایتونو شخصي پوهنتونونو ته توجه وکړي، ځکه چې په شخصي پوهنتونونو کې درسونه ډېر کمزوري سره روان دي. نو له وزیر صاحب څخه په ډېر جدي توګه غوښتنه کوم چې شخصي پانتونونو ته خپل توجه واړوي. مننه.
محترم، ستاسو پیغام خپور کړ. په دې هیله چې اړوندو مسولینو اوریدلی وي او ستاسو او هم د نورو دوستانو ستونزو ته جدي پاملرنه وسی. دا یادونه کوم چې دغه خبرونه د ازادي راډیو نظر نه ترګندوي، بلکې ستاسو د راغلي پیغامونو پر اساس جوړیږي. که په خپل سیمو کې شکایت یا ستونزې لري نو د ازادي راډیو په پیغام ثبتون کې دستګاه کې زموږ سره شریکولای سي. د ټلیفون شمیره در سره ولیکئ او موږ ته زنګ ووهئ. د نور پیغامونو په هیله مو یم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتون کې ماشین شمیره ده 0 و 0 و 0 3 4 1 6 او یو نړیوال شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
دل باندې ہے بدراول چینره پشم شینو ځان باندې ہے بدراول وای ما سار شباران دا سیوری کی چوس تپلی دورا باندې دا سلو وکي کی چوس نو خی جدا زلمه دا سلوی کی چبس